آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په دې خبرونه کې د ماشومانو لپاره یو پښتو کیسه د فرانسې په یو مهم انسټیټیوټ کې نندارې ته وړاندې شوه. د دې کیسې لیکوال ګل بلوچ مرا شخوله.
د دې بس دا و چې یو خصوصي کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بلې کیسه ده.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور درغېدو چاري تقریبا بشپړې شوې. تاریخ پوه پښتون زوی
د لومړنۍ ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړي او په معیاري ډول یې جوړي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
د سترګو پرب کې د لیورونو د کوټې غسل خانې ته وړون کې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه
وه. او نصرت ارمان د خپل نوي ناول کیسه راته کوي.
په دې ناول کې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی د غچ اخیستنې جذبات دي په کې چې څنګه عدالت پلی.
یو پښتو کیسه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوې ده په فرانسوي ژبه ژباړل شوې ده او د فرانسې په ختیځ کې د ستراسبورګ د موسیقي د لرغوني مهم انسټیټیوټ له لوري نندارې ته وړاندې شوې ده. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال ګل بلوچ لیکلې ده. د دې کیسې نوم په پښتو کې بوم او سوریا دی او په فرانسوي ژبه د سوریا کوچنۍ نجلۍ چې غواړي پوه شي په نوم خپره شوې ده. د بوم او سوریا کیسه د فبروري په 15مه د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ له لوري په یوه ورځ دوه ځلې نندارې ته وړاندې شوه. یو پلا د ماسپښین مهال د زده کوونکو لپاره او بیا ماښام د عامو خلکو لپاره. دا کیسه د نندارې پر مهال لومړی په پښتو ویل کېده.
ځینې خلک وایي چې زه ستا غواړم، خو ته وګوره چې زه څومره ګړانه ځم او ته څومره چټه ورځې. زه دومره
وروسته دا کیسه په فرانسوي ژبه ژباړل کېده. د ننداري پر مهال کیسه په اتو برخو ویشل شوې وه او د موسیقي یوه ټوټه د هرې برخې لپاره ژغېدله. دغه کنسرت او داسې ننداره هر کال یو ځل د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. دا انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له زړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې 120 کاله مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا 150 زده کوونکي لري او تقریبا 90 استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا زړه ودانۍ د موسیقي ډېر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کیسې ننداره خورا ارزښتمنه ده. خود بوم او سوریا د کیسې لیکوال ګل بلوچ څخه به واورو چې د ده دا کیسه څرنګه د نندارې لپاره غوره شوه.
د کنسرت نه مخکې دا فرانسوي ته د یو فرانسوي لیکوال لخوا ژباړل شوی وه او وروسته 2023 کې زما کلیزه وه. زه معمولا د کور صندوق خلاصوم د خطون یو خط راغلی و د یو مکتب زده کوونکو لخوا هغوی ما ته کلیزه مبارکي وویلي وو او هغوی راته لیکلي وو چې موږ تاسو کیسه ولوستله پیدا مو کړله او موږ تاسو ته دعوت درکو. د هماغې لیک نه وروسته دا کیسه شروع شول او زه هغه دغه ته لاړم، هغه ښوونځي ته لاړم. د هغه نه وروسته نور ښوونځي استادان د نور ښوونځي استادان د کیسې باندې خبر سوله. محلي ورځپاڼې راله، لیکلې را باندې وکړ او دا کیسه خپره سول. او دغه نه وروسته زه نور ښوونځي ته دعوت سولم، له زده کوونکو سره هغوی لوستلی کیسه، بیا یې بحث ورباندې کاوه. او هغه نه وروسته د کنسرواتوار د ستراسبورګ هغه زما سره ما ته ایمیل راولېږو او وویل چې تاسو کیسه موږ انتخاب کړې ده د او موږ تاسو دعوت درکوو چې راسي او د د پیلېدو د پروسې د پیلېدو نه مخکې په دې باندې بحث وکړو څنګه مخته لاړ.
یعنی د ستاسو د کیسې انتخاب دا خو دا بهیر تاسو تشریح کړو، له هنري اړخه یې تاسو ته توضیح او تشریح درکړل چې څرنګه دا کیسه انتخاب کړې؟
د دوی بس دا و چې کیسې نورې کیسې هم ولې دوی معمولا هغه کیسې ته زیات لومړیتوب ورکوي چې هغه ماشومان هڅوي فردي ازادۍ ته، یعنی ماشومان هڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولی شي، د هر تصمیم نیسي په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي. د دوی بس دا و چې یو خو ستاسو کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل ستاسو کیسه کې تخیل زیات دی، په کیسه کې بله کیسه ده، بله مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې، او هغه د یو هوشیار مرغه په توګه یادیږي. دغه مسلې را تشریح کړله، او بله مسله د نجونو مسله، د نجونو د ازادۍ مسله ده. ستاسو کیسه کې شته چې دا په ټول دنیا کې یو ستونزه ده، او پرمختللې دنیا کې هم دا یو ستونزه ده، خو تر ډېره حل شوې ده. دغه څو مسایل ما سره شریک کړل.
دا مهم ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده. لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړه چې ویش باړي، هغه څنګه کیسه وه؟ یعنی څنګه دوی خبر شو چې دغه سوې کیسه شته چې به فرانسوي ته ترجمه کړه؟
کله چې دغه شهر ته راغلم، کله چې فرانسوي مې څنګه څه زده کړ، زه معمولا کتابخانو کتاب فروشیانو ته چلته یو لیکوال راغواړي پر کتاب باندې کتاب باندې بحث کوي خبرې کوي، هغه زه یو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالان به تله بحثونه غوږ مې ورته نیولی، د هغوی خبرې مې اورېدلې. په هغه سلسله کې زه له لیکوالي سره مخ شوم، هغه هم د ماشومانو لپاره کیسې لیکي او نجونو لپاره، هغه سره معرفي شولم، او هغه نه وروسته هغه زما یوازې معرفي شولم، هغه نه وروسته هغه زما خپل زما نوم انټرنیټ کې پیدا کړو. زما یو کیسه په دغه کې خپره شوې ده، په انګلیسي کې په انټرنیټ کې خپره شوې ده، ژباړل شوې. ما ته وروسته بیا هغه ایمیل راوکړ چې زه ستاسو کیسه ژباړم، او دا کیسه ما لپاره جالبه ده. بیا هغه نه وروسته هغه کیسه وژباړم.
همدغه کیسه د بوم او سوریا تاسو څو وخت لیکلې؟
مخکې ما کابل کې لیکلې، او د بوم بوکس په نوم یو خپرندوی چې هغوی لپاره مې لیکلې وه. په هغه سلسله کې موږ څو چې کابل کې څو کلیو ته لاړو، دا کیسه مو د کتاب په شکل په څو کلیو کې زده کوونکو سره ولوستله او زده کوونکو ته مو وویشل.
وبخښئ، څومره وخت مخکې؟ تقریبا څو کاله؟
شاوخوا لس کاله.
لس کاله مخکې. بلوچ صاحب، تاسو تر اوسه پورې څومره کیسې لیکلې دي د ماشومانو لپاره؟
معمولا کیسې مې زیاتې لیکلې دي، خو زه هغه کیسې چې مخ خپرې شوې دي هغه شپږ کتاب کیسې مې خپرې شوې دي، شاوخوا اواته کیسې راځي.
اواته کیسې راځي. دغه د بوم او سوریا کیسه خو لنډه وه، یعنی داسې نورې هم لنډې دي او که نه اوږدې دي؟
نورې ټولې همدومره دي، خو فرانسه کې ما یو کیسه لیکلې هغه شاوخوا څلوېښت مخونه ده، هغه تر اوسه نه ده خپره شوې، هغه البته په فرانسوي ژبه کې.
له کیسه لیکوال ګل بلوچ څخه مننه. اوس به له دوی څخه همدا د بوم او سوریا کیسه واورو.
همدا زموږ په وخت کې په یو ځای کې یو کور دی. په دغه کور کې یو نجلۍ چې سوریا نومیږي ژوند کوي. له هغې سره مور، پلار او ورونه هم اوسیږي. د سوریا کور باغچه هم لري. بوم د سوریا ملګری په هغه باغچه کې ځاله لري. یو ماښام سوریا باغچې ته ځي او هلته ګلانو کې خوابدې کښېني. بوم چې سوریا ویني ورالوزي او هغې ته نږدې پر څانګه کښېني. بوم سوریا ته وایي، ولې خفه یې؟ سوریا وایي، په ښوونځي کې ښوونکي ویل چې سبا ته به یو کیسه زده کوم، او بیا په ټولګي کې وای. خو زما سره د کیسو کتابونه نشته، زه یې څنګه زده کړم؟ بوم ورته وای، ته مه خفه کیږه، زه به یو کیسه درته وکړم. سوریا ډیره خوشحاله کیږي، په وای ژر یې راته وکړه. بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه. ونه وو یو کاغذ باد، یو ورځ کاغذ باد له ځمکې څخه ډیر لوړ په آسمان کې. کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړه او بیرته ویې ویل، ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې یم، خو ته وګوره چې زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزم. زه دومره لوړ یم چې کښته خلک کورونه او ټول شیان لیدلی سم. ته ماته له دې ځایه ډیر کوچنی معلومیږي، ته ما غوندې دومره لوړ نه شي الوتلی. ماته ستا پر دغه حال ډیره خندا راځي، ای بیچاره پتنګه، زړه دې غواړي چې ته هم زما په شان سې؟ پتنګ یوه شیبه تم شو، بیا یې ځواب ورکړ، دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نه شم الوتلی، خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلی سم. زه ډیر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم، چې هر څوک مې هرې خوا ته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم. کوم چا چې ته په تار تړلی یې هغه به تا جنګوي. عمر دې هم ډیر لنډ دی، ته د هغه په خوښه ژوند کوې نه په خپله خوښه. زه نه غواړم چې ستا غوندې وم. بوم وایي، دا وو د پتنګ او کاغذ باد کیسه. سوریا وایي، څومره ښایسته کیسه، ډیره مننه. زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم، په خپله خوښه ژوند وکړم. زه باید سبق ووایم، کار وکړم او زیار وباسم چې دغه علم یې پوره شي.
کیسه لیکوال ګل بلوچ خپل کیسه بوم او سرایا را سره شریکه کړه. وړاندې په دې خبرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورولو، په کندهار کې د بابا کور ته.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د کندهار ښار په سدوزو کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني کارونه تقریبا سر ته رسیدلی دي. د تاریخ احمد شاهي د کتاب په وینا، لننه 201 بیا کال مخکې د احمد شاه بابا په امر د دې ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. دا کور په 1438 متر مربع کې جوړ شوی او دا لرغونې ودانۍ درې منزله ده چې اته خونې لري. تاریخ پوه سردار ولی پښتون زوی په وروستیو کې دې ودانۍ ته ورغلی دی. له دوی به واورو چې دا ودانۍ څرنګه رغېدلې، هغه لرغونتوب یې خوندي شوی.
زه د خپل ذوق له امله د افغانستان په سفر کې په تاریخي سیمو ګرځم چې د 2015 کال فبروري کې د احمد شاه بابا کور ته ولاړم. کور د شمرغه د احمد شاه بابا د څو نسلو وروسته دولت ته رغېدلی دی، چې تقریبا 15% ته رسېدلی دی. دې برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدلم او هغه څه چې هلته فني کسان د هغوی سره معلومات پات ما ویدل، زه مطمئن شوم موږ په دغه سې ودانۍ کې تر ډېره حده پورې د هغه بخارۍ سبک چې له ګچ او هګۍ او څلور کنج خښتو څخه به جوړېده ډېر لږ ودانۍ را پاتې دي، او هغه معمارانی هم اوس ډېر لږ دي. چې د شمرغه د هراتی معمارانو په مټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یوه هغه برخه ده چې د بابا د ناست و تاکونو او په هغو کې یو ډول طلایي رنګه نقاشي کارول شوي وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسبې پاتې وي هغه ساتل شوي دي، بیا بغلونه او څنګونه چې باید وتوژل سي هغه توژل سوي دي، او هغه برته په هغه شکل چې په لومړي سر کې وه په هماغه طرز او سبک جوړ سوي دي، چې خاوره او خښته چې نوې البته کار سوې ده هغه له ننګرهار څخه راوړې ده، او یو ډول کنجي چې د بابا په ودانۍ په سرونو کې کار سوي وي هغه یې له هراته راوړې وي. تر ډېره حده پورې چې ما کوم څه ولیدل زما په ذهن معیاري راغلی سوي وو.
پښتون توی سب د بابا کور افغانانو جوړ کړی لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې اکثر تاریخي ځایونه د آغا خان د ماسې له خوا رغېدلی دي. تاسو د خپل معماران او انجنيرانو کار کله هغوی سره مقایسه کړی څنګه ښکارس؟ مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره، لکه په د بابر لبند سره، بیا د سنور زینو سره.
دا کور اصلا د بابا د وکمنی اته کاله بعد جوړ شوی دی، چې د تاریخ مچای په کول 1945 کې جوړ شوی دی. نو په دې اساس موږ ویلای شو چې د دې کور اوس 212 کاله کېږي، او دا بیا په ډیر لاسونو پیسله راغلی دی. اوسنی جوړښت موږ ته پاتو له ډیرو بارانونو توپانونو وروسته د کور دننه معماري ډیره ساتل شوې وه، مګر د باندې تر ډیره حده پورې یا بیخی زیاده خراب شوی وو. چې د نورو ودانیو په لیدو زما لپاره دا ډیره مهمه وه چې په دغه خښته، ګچ، نولوخ، ایرې او خاورې چې دا یو ډول ډیر پخواني سبکونه وه، او موږ چې افغاني معمارو لرو حتی تر اوسه پورې ډېر لږ څه پاته وو. په دې وروستیو کې د افغاني معماری شکل تقریبا ډېر تغیر شوی، یا په اصطلاح سړی ویلی چې ډېر موډرن شوی وو. ډېر تاریخي سیمو چې افغانانو خپله ورغولې، د هغو تاریخي حیثیت ته یې زیان ورسوه، یا په ځانګړي ډول هغه خښتې چې په بخارۍ سب کې کارېدلې، هغوی د بازار څخه د مارکیټ څخه عامې خښتې راوړلې چې هغه به نه څلور کونجه وي، نوې تاریخي ارزښت درلود. بیا به وروسته ورباندې تاریخي سیمې راغولې چې په دغه کور کې تر ډېره حده پورې دغه باریکۍ ته ډېر پام شوی دی. د مثال په ډول د افغانستان له څلورو سیمو څخه دلته ګچ کار شوی وو، او له دوو سیمو څخه خښتې کار شوی، لکه مخکې چې ما یادونه وکړل. دا لومړنی ځای و چې ما ولیدی چې افغاني معمارانو په ډېر ښه دقت، زراکت او په ډېر آهسته آهسته د کور ډېر شکل جوړ کړی. زما لپاره چې تر ټولو مهم وه هغه د معماری هغه رنګ و چې د خشکو یا وچو وطنونو، د مثال په ډول لکه کندهار کې چې هلته دوړه وو، موږ بارانونو دا ډېر لرو، د هغو سره د مقاومت هغه لاره حیثیت لره. همدارنګه د کونړ لرګي کار شوی په دې کې چې دا زما لپاره ډېر مهم و، ځکه چې هغه د افغانستان د آب او هوا سره ډېر جوړ دی. هغه زیم نه کوي، هغه کښینی نه، هغه نور د سوالونو نه اخلي. نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو په خپله بودیجه، په خپله معماري او په خپل لاس په هماغه پخواني افغاني بخارۍ سب باندې رغولی وو، او تر ډېره حده پورې یې هغه باریکۍ هم ساتلې وي چې هغه د بابا په وخت کې وي، او اوس هم باید هغه وساتل شي. نو زما فکر، البته زه په دې برخه کې ډېر مسلکي ونه اوسم، ځکه د انجینرانو او د معمارانو بحث دی، خو زه چې کوم تاریخي سیمه ما لیدلې دي، د بلایسار، د اختیار الدین کلا، د بابر باغ او داسې ځینې نور ودانۍ چې د شمال په دې وروستیو کې د هغه خان بنسټ له لوري په ډېر ښه اساسي ډول ورغول شوې، او یو ډول اضافه کاري هم پکې وسوه چې هغه د غربي او شرقي معمارۍ یو ځای والی و، چې دا افغانانو لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه هم وه په تاریخي بحث کې. مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړوي او په معیاري ډول یې جوړوي، او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي.
که سم تاسو ویل ستا سو هغه معماری اړخ په برخه کې تبصره نه غواړي، لیکن که چیرې دا پښتنه په دې شکل له تاسو وکم، پښتون زوی صاحب، د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي چې باندې 216 کاله پخوانی وخت؟
د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څه لرو، پخوانی د کور حیثیت دی چې یو ځل باید پاروس. د بابا په کور کې چې د کندهار په لومړی ناحیه، کندهار شهر په لومړی ناحیه کې قرار لري، نو د زو پسې کې یو د بابا د کور مشچت وو، یو هم د کور یو وسنګ ته ویلا خانه وو، یو د بابا د دولتداري یو کور چې دا متاسفانه د وخت په تیریدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوی دی، ځینو خرڅ کړي دي، ځینو په بل څه مصرف کړي دي. خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو شپېته یا اویا فیصد برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې استعمال کړه، او اوس یې د راغلو باندې کار کړی دی. په دې کې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني احساس له مخه کولی شو، په دې کې د بابا د ځای د ناستې ځای چې دا به شانشین یادېده، دا په درېیم منزل کې دی، یو لوی دالان دی، دالان په پای کې د بابا د ناستې ځای دی. ماته تر ټولو جالبه دا وه چې یو او بل بغل ته ګوشکنان ورته ویل کېده، یو ډول واړه دلیزونه د پر بنسټ موږ ویلی شو د ازدي وکیلي د کتاب پر بنسټ موږ ویلی شو چې دا د غوږ نیونکو په معنا وه ګوشکنان دا به هر ګوشکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامر ته بیا غوږ نیولی و چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي و چې دا څه رغېدلي وله هماغه په ډېره پخوانۍ سبک وه په هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نه نه کېدی مګر امرباش په ولاړ زما لپاره دغه تر ټولو جالب ځای و او په دویم برخه چې ما ته یې هغه د لغونچا ډېر احساس راکړي هغه په زیرخانه کې هغه بارکشان و چې تر دوهم او درېیم منزله پورې یې هوا رسوله یعنې داسې یو هواکش یې درلود چې په دغه موسم کې هم سړی داسې فکر کاوه چې ما ته تازه هوا راځي درېیم ځای چې هلته یو وړ هاوس و او هغه د شاه ویلي سجدم له مچا بابا په نامه نومېدلې ده د ویلي څخه ورته راتللې او هر څه تویدلې او په دغه یخ اوبو به دا ودانۍ سړېدله تر درې سیستمونه هغه سیستمونه چې ما ته دا احساس راکړي چې ودانۍ هماغه په پخواني شکل ساتل شوی بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلې
پښتون سي سپتاسو زیرخانه د دې کور یاد کړله یو وخت چې دا کور نور خېدلې یو ویډیو ما کتل په یغه کې زیرخانه ښکارا کوله او هلته د سيو ځای لکه دی اوبو لپاره سي جوړ شوی وي د سویل کېدل سي بابا بکله ناکله پډیرو ګرمو موسمونو کې دلته راته او دلته به دی اوبو له خاطر ځای وو او پاچا بالته پشي پکې شودلې په تلخونه کې دا ځایونه حفظ شوی دي ساتل شوی دي جوړ شوی
بله په تکاوې زرخانه کې همداسې یو ځای دی چې د سي د ناس ځایونه شاوخوا لري او تقریبا دوه په یو متر کې شاوخوا د سي یو مثلث ځای دی چې همدا وایي کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانان تور کی او تاسو ته معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډیر حد پورې ګرم وطن دی ممکن د پښو د سړېدو لپاره هم دا یو څه کار شوی ممکن د اودس لپاره هم دا هاوس کړی دي چې هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته به یادلې دا هاوس په هماغه کچه په هماغه شکل اوس هم ساتل شوی دی او د هاوس پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل شوی وي هماغه ته په کتو یې هغه ورنګ شوي نقاشي بېرته راغلل شوي دي بله دستا
تاسو د مرکه په پیل کې دا ویل چې د دې ودانۍ تقریبا 15% کارونه پاتې دي دا 15% څه پاتې دي
15% هغه برخه پاتې ده چې د کندهار شهر چې کله په هغه وخت کې جوړ شوی دی نو د وخت په تیرېدو نور شهر ډېر راپورته شوی دی د مچاو با کور حویلي دا تقریبا اوس په یو ډېر نسبتا 2 متره ژور ځای کې ده چې د هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ شوی فقط دوی یو څو ځان کړي دي چې هغه اوبه باید په ځان کې سره دا برخه یو څه پاتې ده او دومره برخه چې پاتې ده تر ډېر حد پورې هغه یې د سرای د دیوالونو د دروازو او دغه برخه پاتې ده شخصا د ودانۍ چې هغه د کوټو ده او د دالیزو ده او د منزلونو ده دغه تقریبا ټول کارونه خلاص شوي
له شاغلي پښتون زوی څخه ډېره مننه چې د بابا درخېدل کور پاړي لا سجی رډی مجلې سره د خپل چړنو په استناد خپل لیدنې کتنې شریک کړي
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
لا زندانه تر زندانه لنډه کیسه دا کیسه د بارکوال میخیل ده چې په خپل ژغې پازادی راډیوي مجلې لورولې ده
سباون دوه درې کتابونه تر څنګ نیولې د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان وو تا به ویل څوک تر شاور پسې دی د کور په ورځ ړېدلې خرنه پردای په زور پورته کړه او په بیړه کور ته ننووت مور یې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرې ته ورژغ کړل څه سوې ورور دې له کالجه راغی زر مړی ورکه سباون سترګې راکښلې وې کوټې ته د ننوتو په وخت یې په غوسه وویل، مړی پرېږده، نه یم وژی. کتابونه یې د کوټې تاخچې ته له لرې ور وغورځول او لا یې تور پالش کړي ګوټونه نه وکښلي، پختنځي ته تیز ورغی. بدری پر اور پراته دیګ کې چمچې وهله، د ده له بړځن ږغ سره له ډاره پورته وغورځېده، مردارې ته بیا په اورو کې ولاړوې، غواړې په دغه چمچې د سر در وکټم؟ بدری په دیګ کې چمچې نیولې لکه لاس چې وچ سي غلې وه. په کڼ لاس یې له سره ښویېدلی ټکرای سم کړ، لا یې جواب نه ورکړی چې سباون بیا پرې ور برچ وهل. ګوره که مې بل وخت بیا په ورو کې ولیدې، بیا به دې پختنځي ته نه راننوځي، اورې؟ او بیا هغسې تیز ووت، بیرته خپلې کوټې ته ننووت، ګوټونه یې وکښل، ورغی په مخامخ هنداره کې وکتل، په تازه راغلیو بریتونه یې ګوتې ووهلې. لږ ګړۍ وروسته د مور څنګ ته ناستو ډوډۍ خوړله. د مور د سر په ویښتانو کې سپین پیدا شوي وو، په لاس یې د یو ښځینه کمیس ګریوان ګانډه. سباون ګریوان ته ځیر وکتل. ادې ته یې ودوې، او دا مرداره تر اوسه په دروازو کې ولاړه وي، خلک به څه وایي؟ که یې میړه خبر سو شرم دی. مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوته کړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله او په ورو او مهربانه غږ یې وویل، زویه که دا مې راسمړې چرګې وتلې وې، په هغو پسې یې سر وښکاره کړ. ځیرک هم سکول ته تللی و، کنې نور خو بدرکې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی. د سباون زړه ته د مور خبره ولوېده، خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدری ته د کړې غوسې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی. ډوډۍ یې وخوړه، موبایل یې له جیبه راوکښ، فیسبوک یې پرانیست، اړاوه یې را اړاوه یې. د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده. ورته لیکلی وو، د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه. خوند یې ورکړ او سمدستي یې د زړه لایک ورکړ. څو شېبې وروسته بدری هم راغله او د مور څنګ ته کښېناستله. له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوویست، خټین دیواله ته یې تکیه ووهله، تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه، د کار ګوتمۍ په ګوته کړه او کار یې پیل کړ. سباون له موبایله بدری ته مخ ور واړاوه. داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي، خو سرګنۍ یې نور له خدای څه غواړي؟ بدری غلې مسکا وکړه، خو په خوله یې څه ونه ویل. لا یې لس منټه کار نه و کړی چې د ورک کړپ سو. ځیرک راننووت. 12 کلن ځیرک د سکول بسته راوړه او د بدری پر ګونډه یې ور وغورځوله چې کوټې ته یوسي. لږ ګړۍ وروسته د ځیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه. بدری لا بیرته کار ته نه و کښېناستې، ده ور باندې غږ وکړ، زما د لوبو ماسۍ دې مینځلې دي که نه؟ زه ماسپښین میدان ته ځم، زما ګوټونه هم سم څه پاکه، هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلي دي. بدری ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې، په مینهناک انداز چې پر څیره یې ماڼېجن نه مسکا خپره وه جواب ورکړ، ورورکه، ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم؟ ځان خو مې نه دی لغاړې. ځیرک پر دې خبره د ویاړ سا واخیسته، لکه دی چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي. په خورا نرواک غرور یې ورته وویل، شابش بدرو، خو بس دغه څو ورځې دي، بیا به د لیورونو چوپړ وهې. له دې خبرې سره ځیرک هم له جیبه موبایل راوویست. تر سباون د ده موبایل هم کم نه و، د سترګو په رپ کې ټیک ټاک خلاص کړ، غوږې یې غوږ ته واچولې، ویډیوګانې اړولې را اړولې، د لایو اپشن یې کلیک کړ، د بیلابیلو خلکو لایو خبرو ته تم سو، خو یو یې پر زړه ولګېد. یوې سربخونې سپینې نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله. نجلۍ جګه، نرۍ، تورپخون طلایي ویښتان، خورا ښایسته وه. ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل. د لوی اختر 15 وه. بدری زرین ته واده سوه. زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ شوی و او اوس تازه یې له یوې داسې انجیو سره کار پیل کړی و چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه. بدری تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید، ځکه چې د ورور سباون په بدل واده شوې وه او ورور یې د دې له ورېندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله، ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې. د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ وه. بدری په سپېدو له راویښه شوې وه. د زرین سپینې کاټن جامې او تورو کورتۍ یې استر کړي وو. د تیرو څوکو نسواري ګوټونه یې داسې ور برېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده، خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل شوی دی چې داسې ځان تیاروي. سهار 9 بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت. داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی. د ورو خواته روان سو او بدری ته یې په امیرانه انداز وویل، که چا ور ټکاوه دلاور ورولېږه، خپله مور ځه. بدری غلې تر شا ورپسې ورغله او د کور ور یې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده. د کور لوی غولی یې له معمول سره سم وختي لا جارو کړی و. سکول ته تلونکو درو لیورونو ته یې ناشته ورکړې وه او د هغوی لوښې یې ومینځل. لخپل د خواشه او خسر د لورونو او یوین درور لکوټی خیرن کالی راويستل او د جامو منځلو ځای ته راغوند کړل. ماسپښین و چې د کور ورې وټه کېد. 15 کلن لیور دلاوري ورواستاوه، خو تر ور خلاصېدو مخکې د وره له شا د یوې ښځې ږغ سو. پولیو والا یو کوم کوشنیان مې چې څاڅکي ورکړو. بدرې ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې یې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبر ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو خبرو کې ویل، دا پولیو څاڅکي هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصا د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدرې په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ، خورې موږ کوشنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وایست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ، زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پخلنځي کې په کار بوخته سوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد، ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ور واستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یې یو ډډ ږغ واورېد. هغه بله د سپي لور څه سوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدرې په پاخه سیمټي پخلنځي کې د بجلۍ پر دوو هیټرونو پرتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی و او چمچه یې پکې وهله او د زرین ناببره چیغې رېږدېدونکی زړه لا پسې واچاوه. ګوره نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت که مې په وره کې ولیدې بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ور خوشې کړم، ازادي ډېر خوند درکوي. بدرې غلې وه، په لاس کې نیولې چمچه یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچې فرق یې ورک سو. تا به ویل چې لاس یې په دې کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدرۍ په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوشۍ احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. په لاس کې یو فایل نیولی په غټو ګامونو خپلې کوټې ته ننووت. په څو شیبو کې جامې بدلې کړې، پر خپل پلنګ اوږد وغځېد، په موبایل کې د نننۍ ورځې عکسونه ورواړول. غوښتل یې په بیړه پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهوو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره سو چې څنګه د داسې رسېدلیو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خو لا یې عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغې وکړه، دلته راسه یې بلاګۍ. غږ یې له کوټې بهر ټولو واورېد، خو بدرې پوه سو چې دا یادوي. د سترګو په رپ کې د لیورونو د کوټې غسلخانې ته وړونکې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی وو او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل، لس میاشتې وسوې د پلار کره نه یې تللې، پرېږده یې موږ بد نه خوښوو، سبا له دلاور سره لاړه سه او 15 شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرۍ یوې بلې خواته سترګې ونه څکوې. بدرې غلې وه، زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی وو. د غلې سلګۍ ږغ یې تر غوږ سو او چې سر یې راپورته کړ، بدرې له کوټې وتلې وه.
لشغلی میخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته را لېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلی وي چې په دې راډیوي مجله کې کیسې څرنګه زیات شوي دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 کال راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مرګ په څو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول ونوي مخه دی چې 4000 کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دې د 50 او 80 کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کره کتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څو دی د ناول له لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه تریوار.
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات پکې په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کیږي. په دې ناول کې هم همدغسې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څرنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی و؟
زما خو له لومړي سره د پولیسي ناولونو لوستل ډېر شوق و، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه د یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه، خو هغه وخت کې زما عمر هم خام و او فکر مې هم خام و، ونه توانېدمه چې هغه کیسه تکمیل کړم. نو بیا ډېر کلونه وروسته داسې یو پولیسي جمله زما په دې ذهن کې لکه راپیچکاری چې شي په دې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پسته دی. نو داسې مې انګیرنه مې کوله چې دا یو ډېر ښه نوم دی د پولیسي ناول لپاره، خو که زه چې وتوانېږم په عمو کلونو کې دا د ځانمرګو یا د ځان وژونکو پېښې او دا غمیزې ډېرې زیاتې وي په وطن کې. داسې میاشتې یا داسې ونۍ یا داسې ورځې نه وي چې زموږ کلي، زموږ ولسوالۍ، زموږ ولایتونه او یا زموږ د وطن یوه برخه د دې غمیزې نه دردېدله، یا څوک په شهادت نه رسېدل، یا یو کور دردېدلی نه و. نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړه، خو نه مې شو کولی چې دا موضوع مخته یوسم، ځکه چې ما په ذهن کې دې ناول ته پلاټ نه و جوړ کړی. یو تصادفي شکل باندې ما شروع وکړله او بیا بند شوم، نو مخکې تګ نه کېده، ځکه ما په فکر کې دې کیسې ته هغه کرکټرونه، موضوع، پیغام، زمان، مکان دا هېڅ شی مې تصور کړی نه و. او ما قلم راخیست او په کد د دې لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم، یو کیسه ورته ولیکم.
یعنی ارمان صاحب وباشه، یعنی تاسو د کیسې له انجامه خبر نه وي او کیسه مو پیل کړې؟
انداز د شبر
صاحب بیا په جریان کې بیا څنګه انجام ته ورسېدی؟ څو وخت هم داسې وویل چې دا د اوس بشپړ شو؟
د دې ناول د انجام ته رسېدو د موده چې اوږده شوه، وجه یې همدا وه چې د مخکې نه زما په ذهن کې څه نه و. کله چې ما لومړي درې سفر کې د دې ناول ولیکل په داسې تصادفي ډول باندې، همداسې جمله په جمله باندې مخکې تلم، نو بیا زه بېخي بند شوم، ځکه چې نور انجام ته کیسه باید رسېدلې وي او ما نشوه رسولی. له دې وجهې دغه کاري د دې کتاب د لیکلو موده و نیم یا اته کالو ته ورسېدله. خو په دې وروستیو کې مې داسې ژمنه وکړه، زما د ژوند داسې دا کاغذونه مې چې دلته په المارۍ کې به ایښي وو، داسې ځان ته به د خواشینۍ احساس به راته پیدا کېده چې څنګه وکولی شم دغه خپله خواري چې کومه ده دا تکمیل کړم، بشپړی کړم. نو دې وروستیو پنځه شپږ میاشتو کې مې یو ځل بیا ټول فکر همدې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې، او داسې دقیق کار مې پرې وکړ. مخکینۍ پېښې مې په ذهن کې واړولې، ومې شاربلې د راتلونکي لپاره مې چې په کوم ټکي باندې انجام ته ورسوو، کومې پېښې پکې باید راشي، څنګه دا پېښې راټولې شي. نو له ښه وخته بیا وتوانېدم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکړم یا پلاټ ورته جوړ کړم. نو پای ته رسولې په دې ډول وشو.
تقریبا څو کرکټرونه لري؟
مرکزي کرکټرونه شبر صاحب بدی چې دواړه تر ډیره پورې یوازې د دې له وجې چې هغه یو د کیسې په پای کې مړ شوی دی، قرباني ورکړې ده، نو که د مرګ سبب ونه ګڼو نو هغه اصلي هماغه مرکزي کرکټر دی. یو بل چې لوبغاړی دی هغه د همدغه بل د قاسم په نوم دی یو کرکټر لاړخه، دا لوبول شوی دی، ځکه دا خپله د ورور قرباني شوی دی، ځانمرګ یې کړی دی. دا احساسات لري، جذبات لري، نه پولیسي پوهه لري، نور پوهېږي چې د پردو تر شا څه روان دي، سیاسي لوبې څه دي، دا له کوم ځای نه تمویلېږي، دا کارونه څوک کوي. نو هغه قاسم یو مرکزي کرکټر دی په دې ناول کې چې دا لوبغاړی د ده د احساساتو له جذباتو نه ګټه اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې. نو دا دوه مرکزي کرکټرونه دي. بیا نور منفي اړخ ته چې کوم کرکټرونه دي نو هغه هم ډېر زیات دي، او مرستندوی کرکټرونه هم په دې ناول کې شته، خو داسې عموما زه نشم ویلی چې په دې ناول کې ټول کرکټرونه څو دي. اوس
د کرکټرونو په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلی دي، بیا مو څو نور شیان په داستان کې ور زیات کړي دي او کنه دا کرکټرونه ټول خیالي دي؟
دغه کیسه ټوله خیالي ده، تقریبا د دې کرکټرونو هم خیالي دي، د زمان، مکان، هر څه خیالي دي. خو په یو ډول باندې مې هڅه کړې ده چې په رښتینی ژوند کې یا په حقیقي ژوند کې خلک دا زما د ناول کرکټرونه تصور کړي. مثلا په مابس کې ما داسې کرکټرونه انتخاب کړي دي چې هغه که څوک د هغې کرکټرونو پاراګرافونه لولي نو خامخا زه ډاډه یم چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودرېږي، یا به کوم کوڅوال سترګو ته ودرېږي. البته ځینې پېښې شته دي چې د حقیقي ژوند نه یا د خپل ژوند له تجربو نه یا د چا د کیسو له اورېدو نه ما په دې ناول کې ځای پر ځای کړي دي. مثلا ځینې اصطلاحات، ځینې متلونه چې هغه بېخي هم نه دي زموږ په وطن کې. داسې یو متل ما اورېدلی و چې پیسو سالم سوری کړی یا پوپو شون دو کېږي. نو دغسې متلونه مې په دې کې ځای پر ځای کړي دي. یو څه د حقیقت نه مې راخیستي، ځینې پېښې، ځینې خبرې، ډیالوګونه هغه مې په دې ناول کې ځای پر ځای کړي. خو کرکټرونه عموما ټول ما خیالي انتخاب.
نو دا متلونه د داستان په متن کې راغلي دي که په مکالمه کې راغلي؟
دا په مکالمه کې راغلي دي شبر صاحب.
دا کرکټرونه سره ورته خبرې کوي او کنه خبرې بیلې دي د مختلفو ځایونو دي؟ او فرزن ځینې کسان شاید ډېر متلونه ووایي، بلې بیا ونه وایي.
د مثالونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه، داسې نه ده چې په دې کتاب کې ټول مثالونه دي، او د ډیالوګونو خبره چې کومه ده، د مکالمو خبره، نو هغه کرکټر باید د خپل سوي سره وغږیږي، هغه د خپل طبیعت سره سمه مناسبه مکالمه وکړي. نو مشران په یو ډول مکالمه کوي، کشران په بل ډول مکالمه کوي، لوستي یا کلیوال یا خاري. نو د دې ټولو هغه طبي خبره د پاکیکي ژوند کې چې زمونږ استادې دا مکالمې او ډیالوګونه سره توپیر لري، دغه څه په ناول کې دار څه باید په نظر کې هر لیکوال ونیسي، او ما کوشش کړی دی چې دا دې شي ته پام وکړم په ډیالوګونو په برخه کې.
پولیسی ناول لپاره په ځینو برخو کې څېړنه پکار ده او تحقیق پکار ده. مثلا تاسو مخکې محبس یاد کو، نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي، کېدای شي چې تحقیق شوی وي، د سارنوال له اصولو سره باید څوک آشنا وي. په دې برخه کې تاسو څېړنه کړې وه چې دا ناول مو لیکه؟
تیبر صاحب، د دې لپاره چې ما خپل د زندان تر تګ یا د بند تجربه نه و تیره کړې، او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تیر شوی دی. نو ما له ځینو زندانیانو سره خبرې وکړې چې هلته څه حساب کتاب دی، د ډوډۍ څنګه، د تشناب ته د تګ را یا انګړ ته د وتلو د قدم وهلو، یا اول مثلا سارنوالۍ ته خلک ځي که محکمې ته ځي که نظارت خانې ته ځي که نه، نو په دې حساب کتاب باندې زه نه وم پوهې، او د ناپوهۍ کې که چېرته ما دا شیان وړاندې کولی نو هغه بیا مصنوعي راتلل. او د دې لپاره چې دا هر څه طبي راغلی وی، په طبي رنګ باندې وړاندې شوی وی، نو ضرورت چې څېړنه وشي، پوښتنه وشي له بندیانو نه چې هغوی هلته څه تیر کړي دي، هغوی دننه په مابس کې څه ستونزې لیدلي دي، یا عموما په مابسونو کې څنګه پیښې کېږي، څنګه جنجالونه رامنځته کېږي، د بندیانو هغه ورځنی ژوند چې کوم دی، یا ساعتونه چې دي، هغه په څه شي، په کومو مصروفیتونو او بوختیاو باندې تیریږي. په دې هر څه په اړه باندې ما پوره پوره پوښتنې کړي دي، له بندیانو سره مې پوښتنې مطرح کړي دي، هغوی مې اورېدلي دي. د همدې څېړنې له برکته زه توانېدلی یم چې دغه د زندان کوم سفر کې چې دی شي بر صاحب، دا ډېر په یو طبي رنګ باندې چې خپله ما ته هم خوند راکوي، او لوستونکو ته به هم خامخا خوند ورکوي، زه ډاډه یم. نو که دا څېړنه نه وای شوې، نو حقیقت و چې دا برخه به مصنوعي راتله.
د مرګ په څو دی په کومو کلماتو کې لیکل شوی دی؟ چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده، ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې، یعنی هغه کوم اصول چې ځینو نقادانو ورته ټاکلي دي، هغوی څلورویشت زره کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وایي. البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی، ناولونه ډیر کم دي. په دې برخه کې تاسو څه فکر ونه کړ؟ داسې په زړه کې در تېره نه شوله چې کرکټرونه یو څه باید نور وروزي، او یا ځینې پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي؟
شیبر صاحب، یو خو زموږ د خپل کلتور او د وطن هغه کوم دغه چې دی تصویر کې دی، هغې ته په نظر سره ما دا د خپل ناول پېښې مخته وړي دي. مثلا عموما پولیسي ناولونه د نورو ناولونو په پرتله باندې خلک لوی ناولونه خوښوي چې حجم یې زیات وي، خو ستونزه دا وه شیبر صاحب چې ما نشو کولی چې دا خپل ناول هغومره وغځوم چې مثلا زه پکې نایټ کلبونو ته نشم تللی، یا زه پکې د مینې اړخ ما پکې نشو ورګډولی. که دا کارونه ما کولی شو چې دا مثلا سو دا درونه وي په ځای باندې درې سوه مخ، بیا به د ناول دغه خوند چې اوس پکې پاتې دی او لوستونکي ترې اخلي، دا به بیا نوی پاتې وي، یو ډول مصنوعیت به پیدا شوی وي. مثلا زموږ په وطن کې اوس نایټ کلبونه یا دا
یو څو خو دا نه وایي چې د نایټ کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یا دې ته اشاره وشي، لیکن له لویه سره د ناول په حساب باندې شمېرې کم، یعنی د کلماتو شمېر کم دی.
شیبر صاحب، اوس خو عموما که تاسې پام کړی وروستیو کې چې څومره ناولونه چاپ شوي، که هغه د کره کتنې له اړخه ورته وګورو، دا ټول بیا هغه د ناول په دغې کې نه حسابوي، د ناول په ډلبندۍ کې نه راځي. ناول ته هغه بیخي د لږې لویې لنډې کیسې چې دي هغه هم خلکو د ناولونو په نوم باندې خپرې کړي دي. له دې نه مخکې زما یو هغه ته اوس بیا ناول نه شو ویلي، هغه شل زره کلمې وو، زما یو کتاب چاپ شوی و، نو دا بیا له هغه نه یو څه غټ دی. خو ما د پولیسي ناولونو په اړه خبره وکړه چې لوستونکي واړه نه خوښوي چې څومره لوی هغومره خوند ترې اخلي، نو ما خپله هم کوشش کړی دی چې په یو ډول دا ناول نورو اړخونو ته ونه باسو، یا دا موضوع بل اړخ ته کش نه کړو، یا هغه لا اوږدو لارو باندې د اصلي هدف ته راتاو نه شو، بلکې یوه لاره مې سیده کړې ده چې له ستونزو نه، له خطرونو نه ډکه ده، او همداسې مستقیم خپل هدف ته تګ پکار دی. دې ډول ما دا ناول بشپړ کړی.
د شغل ارمان څخه مننه. امریکایي معاصر ناول لیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ. په دې باور وو چې د ناول هر جمله باید له دوو څخه یو کار تر سره کړي، یا د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي یا د کیسه مخته وړي. د دې اونۍ آزادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.